کابل کې د ماښام شپږ بجې سوي. السلام علیکم، د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله ته شرف لست. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند په پاکستان کې امریکایي اډې د جوړولو اډه رد کړه. خو په افغانستان کې د کورونا وایروس د درېمې څپې په اړه د عامه روغتیا وزارت خبرداری ورکړی.
پیام واضح وزارت اتمی افغانستان
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت واضح پیغام داده چې کورونا لا جدي ده او په افغانستان کې د خلکو ژوند اخلي. له بده مرغه دغه هیواد د درېمې څپې شاهد دی.
د کندوز اوسیدونکو د اقتاش، ګلټېپا او کلباد ولسوالیو د امنه او فعاله کې دوه غوښتنه لري، خو سیمه ایز چارواکي وایي
دا چې په مربوطه او سیمو کې باید اداري کمپلیکس ولري. له مرکز سره موږ د دې بودیجې په رابطه باندې خبرې کړې دي، خو ځینې امنیتي ننګونې شته دغه کار مخه ډپ کړې ده.
په امریکا کې د لویانو شاوخوا نیمه برخې په بشپړه توګه د کورونا ضد واکسین سوي دي او اوس اروپایي مشران هم وایي چې تر سپتمبر پورې به د خپلو بالغو وګړو 70% واکسین کړي. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه له اسمت سروان څخه.
د ننګرهار چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې یو پل نړولی دی. پورزدان کې د شفلوخ بند جوړولو چارو یې پیل شوې او امریکا او څلورو اروپایي هیوادونو وویل چې د سوریې د ولسمشر انتخابات نه آزاد دي او نه منصفانه. د خبرونو تفصیل د ننګرهار چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په سرخود ولسوالۍ کې د باولۍ د سیمې پل په بمونو الوزولی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې طالبانو دا پل تېره شپه ویجاړ کړی چې له کبله یې د سرخرود، حصارک، شیرزاد او خوږیانو ولسوالیو ترمنځ د خلکو په تګ راتګ کې خنډ پېښ شوی دی. د ننګرهار والي ضیاءالحق عمرخیل دا اقدام جنایت بللی او له اړوندو مسؤلانو یې غوښتي چې پل ژر ترمیم کړي. افغان طالبانو له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته دې امریکا ته په سیمه کې د پاتې کېدو فرصت نه ورکوي. طالبانو دا غوښتنه وروسته لدې کړي چې په ځینو خبرونو کې ادعا وشوه چې پاکستان موافقه کړې چې په خپل خاوره کې امریکایي پوځیانو ته اډه ورکوي. طالبانو بیل دي چې د پاکستان نوم واخلي، ویلي چې که ګاونډي هیوادونه امریکا ته اډه ورکړي نو تاریخي تېروتنه به یې کړې وي. په وروستیو ورځو کې د امریکایي او پاکستاني چارواکو ترمنځ تماسونه ډېر شوي دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې په روزګان ولایت کې د شفلوخ بند جوړولو چارې رسمن پیل کړې. د دې ادارې ویندوی نظام الدین خپلواک آزادي رادیو ته وویل
د کرنیزو ځمکو خړوبولو، د موسمي سیلابونو کنټرول او هیوادوالو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي. د دې بند لګښت په افغانستان ملي بودیجې ته خبر کول کیږي.
پر دغه بند کار پرون سه شنبه پیل شو. ټاکل شوې ده چې د فرانسې ابرتور فیشر کمپنۍ د افغانستان بانک لپاره 390 میلیون افغانیو بانک نوټونه چاپ کړي. د تدارکاتو کمیسیون له فرانسوي شرکت سره د لاس شل 500 او 1000 افغانیو بانک نوټونو د چاپ قرارداد منظور کړ. د تدارکاتو ملي ادارې ویندوی احمد رامین ایاز په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
کله چې د افغانستان بانک او د فرانسوي شرکت ته قرارداد امضا کړي هغه نه وروسته په 9 میاشتو کې دا پیسې ان شاء الله چې افغانستان ته رسیږي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه په بغلان کې د طالبانو له زندانه 2 شپې ته خوشي کړي دي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په نورزوک سیمه کې د زندان تېره شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې مات شو. په اعلامیه کې راغلي چې له دې زندانه شپږ دېرش پوځیان او شپږ ویشت ملکیان خوشي شوي دي. 15 افغان سرتېري په بادغیس ولایت کې د طالبانو په غلچکي برید کې وژل شوي دي. د بادغیس والي حسام الدین شمس نن آزادي رادیو ته وویل د افغان سرتېري د قلعه نو هرات د لوی لارې په اوږدو کې د خوشمل په سیمه کې وژل شوي دي. د ښاغلي شمس په وینا په دې پیښه کې 3 طالبان هم وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي په کوزیافتل ولسوالۍ کې د طالبانو د حملو له کبله سلګونه کورنۍ اړ شوي چې خپلې مېنې پرېږدي. د برخشان د والی ویندوی نیک محمد نظری وای چې طالبانو له څو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې د خلکو پر کورونو بریدونه پیل کړي چې له کبله یې 1500 کورنۍ د ولسوالۍ مرکز او همدارس د ولایت مرکز فیض آباد ته کډه شوې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د مسابقو ځای وخت او د لوبو شمیر څرګند شو. پاکستان وایي چې دا مسابقه به په اگست او سپتمبر میاشتو کې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. په پام کې ده چې د دوو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې یوه ټیسټ لوبه، درې ورځنۍ او درې شل اوور سیالۍ وکړي. امریکا او څلورو اروپایي هیوادونو وویل چې د سوریې د ولسمشر انتخابات نه آزاد دي او نه منصفانه. په سوریه کې له نن سهار څخه د ولسمشر انتخابات پیل شول او باور کیږي چې بشار اسد به د څلورم ځل لپاره بیا بریالی اعلان شي. د سوریې د اپوزیسیون ځواکونو ویلي چې دا انتخابات یوازې په سوریه کې د بشار اسد واک ته د مشروعیت ورکولو لپاره یوه ننداره ده. بشار اسد په 2000 میلادي کال د خپل پلار حافظ اسد له مړینې وروسته په سوریه کې واکمن دی. د ده پلار 40 کاله واک په لاس کې درلود. د امریکا، فرانسې، جرمني او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی اعلان کوي چې د سوریې د ولسمشر انتخابات به نه آزاد وي او نه عادلانه. دوی دا هم ویلي چې باید آزاد او منصفانه انتخابات د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې ترسره شي او ټولو سوریه والو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورکړل شي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د هغو وګړو چې عمرونه یې له 14 کلونو زیات دي نیمایي د کرونا پر ضد واکسین شوي دي. دا پرمختګ په داسې حال کې اعلانیږي چې په متحده ایالاتونو کې د کرونا د مثبتو پیښو او ورڅخه د مړینو شمېر خورا لږ شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي و چې د جولای تر څلورمې پورې چې د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده باید په سلو کې اویا امریکایانو واکسین شي. اوس په سلو کې 28 امریکایانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی. تازه څېړنې ښیي چې د فایزر او بیو این ټیک واکسین هغو زلمکیو ته هم ورکول کېدی شي چې ورونه یې تر 200 کلونو ټیټ وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه دی. لس جلال آباد کې به هم اسمان زایزه وریز وي د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 21. کندهار اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 40. هرات اسمان زایزه وریز د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه 40. او مزار شریف کې به هم اسمان وریز وي د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه 13.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اورېدو سنو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د خبرونه ز فریبا ظاهر د تایر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وای هغه اداوي چې ګواکې امریکا په پاکستان کې عادي جوړوي دروغ دي. سن لګیت له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خبره د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو د مخکنیو ترګندونو پر بنسټ کړي. بلخو پاکستان وای په خپل خاورې کې به د امریکا پوځي اډو جوړولو ته اجازه ورنکړي. نور حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وای هغه اداوي چې امریکا په پاکستان کې اډي جوړی کړي دروغ دي. سونی لاګټ ازادي رادیو سره خبرو کې دا خبره د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو د مخکینیو څرګندونو پر بنسټ وکړه. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم دا راپورونه رد کړي چې ګوندې دغه هیواد په خاوره کې به امریکا پوځي اډې جوړې کړي. ښاغلی قریشی د سې شنبه په ورځ د پاکستان پارلمان په مجلس کې وویل ځینو رسنیو خبر ورکړای چې پاکستان کې امریکایي اډې جوړېږي. زه تاسو ته په واضحو الفاظو وایم چې دا خبر کاملا بې بنسټه دی. دا یوازې د عوامو غولول دي. عمران خان دوی ته وویل چې هیڅ کوم امریکایي اډه به د پاکستان په خاوره کې نه جوړېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې هیڅ چاته به د دغه هیواد له خاورې د نظامی اهدافو د کارولو اجازه ورنکړي. ښاغلی قریشی زیاته کړه د ویکلیس خبر کاملا بې بنسټه دی چې وایي پاکستان د ډرون عملیاتو اجازه ورکړي. زموږ واضح ځواب دا و چې هیڅ ډول ډرون فعالیت به د پاکستان په خاوره کې نه ترسره کیږي او دا زموږ د حکومت واضح پالیسي ده. زه د عمران خان په اجازه او د کابینې د پالیسي د اعلان پر بنسټ تاسو ته ډاډ درکوم چې پاکستان محفوظ دی. دا په داسې حال کې ده چې په روانه میاست کې یو شمېر لویدیځو او سیمه ییزو رسنیو راپورونه خپاره کړل چې ګوندې امریکا له افغانستان نه د پوځیانو له ایستلو وروسته په شاوخوا هیوادونو کې د پوځي شتون لپاره د اډو جوړولو په لټه کې دی. په دې راپورونو کې د مرکزي آسیا او پاکستان یادونه د هغو هیوادونو په توګه سوي چې ښایي امریکا پکې پوځي شتون وغواړي. دغه شان د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ډویډ هیلوی د تیرې شنبې په ورځ کانګرس ته وویل پاکستان دوی ته اجازه ورکړي چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ملاتړ لپاره د دوی هوایی او ځمکنۍ لار وکارول سي. طالبانو هم په یو تازه اعلامیه کې د غراپورونو په اړه خبرګون ښودلی. دغه ډلې ویلي چې په سیمه کې د پردیو ځواکونو شتون په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو اصلي لامل دی. په دې خبر پاڼه کې د غټلې له گاونډیو هیوادونو غوښتي چې د دوی پر ضد نورو ته د هوایی او ځمکني حریم کارولو اجازه ورنکړي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دوام لري او ټاکل شوی د روان میلادي کال د سپتمبر 13 نیټه پای ته ورسیږي. متحده ایالاتو ټینګار کړی چې له دې هیواد د ځواکونو په ایستلو سره به له سیمې ونوځي او په منځني ختیځ کې به په قوت حضور ولدی. د پینټاګون ویان جان کربی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل په سیمه کې به خپل متحدانو ته د امریکا په ژمنو کې بدلون رانسی. وړاندې د دوشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د پاکستان له لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه ټلیفوني خبرې کړې وې. هڅه مو کړه د دې مواردو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت معلومات هم ولرو، خو دغه وزارت مرستیال ویان په دې اړه خبرې ونه کړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسې ازادي رادیو اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې هیواد کې د کورونا وایروس د پیښو د زیاتوالي په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلې ده. دغه وزارت ویان دستګیر نظری ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ 840 کسان په دغه وایروس اخته شوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې تر ټولو لوړ شمېره ده. نور حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د درېمې څپې د خبرېدو په اړه د امروختي وزارت په وار وار د خبردارۍ سره سره ظاهرا لیدل کیږي چې خلک دغه وایروس ته جدي پام نه کوي. د دغه وزارت ویان دستګیر نظری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سه شنبه په ورځ 840 کسان په دغه ناروغۍ اخته شوي چې په خبرې په تیرو شپږو میاشتو کې تر ټولو لوړ شمېره ښیي.
پیغام واضح وزارت اټومي افغانستان
د افغانستان د امروختي وزارت واضح پیغام دا دی چې کورونا لا جدي ده او په افغانستان کې د خلکو ژوند اخلي. له بده مرغه دغه هیواد د درېمې څپې شاهد دی. په دغه وایروس د اخته کېدو کچه پرون 22% ته ورسېده. زموږ تر ټولو ډېری مثبتې پیښې په ننګرهار، لغمان، کونړ، لوګر او کابل ولایتونو کې دي.
د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې پرون سه شنبه 19 تنه د دغه ویروس له امله مړه شوي دي. دا شمیر نن چهار شنبه یو څه ټیټ و. د روغتیا وزارت د چارواکو په خبره په تیرو 24 ساعتونو کې 3018 مشکوکې پیښې ثبت شوي چې له دې شمېره 623 مثبتې وي او په دې موده کې 14 کسان یې له امله مړه شوي دي. د روغتیا وزارت د ویان په خبره په هیواد کې د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره دغه وزارت جامع پلانونه جوړ کړي دي. نوموړي د واکسینونو د تطبیقولو او د حج او اوقافو وزارت په همکارۍ خلکو ته د عامه پوهاوي د ورکړې خبره وکړه او وی ویل تر دې دمه 600,000 کسانو د کورونا ویروس ضد واکسینونه تطبیق کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه چین له افغانستان سره د 200,000 دوزونو واکسین د مرستو ژمنه کړې ده. له دې وړاندې هند او نړیوالې ټولنې هم له افغانستان سره د واکسین مرسته کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مخکې هم د کورونا ویروس د لا خپرېدو په اړه خبرداری ورکړی و او له خلکو یې غوښتي و چې روغتیایي سپارښتنې جدي مراعت کړي. د دغه وزارت د وروستیو شمېرو له مخې په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو له پایله تر اوسه په ټوله کې 18,386 کسان پرې اخته شوي او 2,089 کسان بیا ترې مړه شوي دي. اټکل کیږي چې واقعي شمېرې تر دې هم زیاتې وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي. اوس په ورسو کندوز ته د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي له حکومت غوړي چې اقتاش کولتپا او کلباد ولسوالۍ امن او فعال کړي. دوی وایي د ولسوالۍ 15 کاله د مخه د ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا منزور سوي وي، خو د تشکیلاتو له بشپړېدو سره سره نه دی فعال سوي. اوس دغه ولسوالۍ ډېرې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. تفصیل په دې راپور کې ورو
15 کاله وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا د کندز ولایت لپاره درې نوې ولسوالۍ منظور شوي، اقتاش، کلبات او ګلتیپا. خو په داسې حال کې چې د دغو ولسوالیو ټول اداري تشکیلات منظور شوی دی، نه دی فعاله او ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي. اقتاش د خانآباد ولسوالۍ بدنې څخه، کلبات د امام صاحب ولسوالۍ بدنې څخه او ګلتیپا د کندز مرکز بدنې څخه جلا شوي ولسوالۍ دي. د کندز د ګلتیپی ولسوالۍ یو اوسیدونکی خیرالله شینواری په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
کچیر دغه ولسوالۍ امنیت شي، یعنی ټول سیمې تصفیه شي او حکومتداری په خپلو سیمو کې په لار واچول شي، زه مطمئن یم هغه ننګونې او هغه ستونزې چې په پرتو په هغه ولسوالۍ کې شته هغه به ټولې رفع شي او خلکو ته به په مختلفو برخو کې اسانتیاوې برابرې شي.
دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي دغه ولسوالۍ امن او تشکیلات د خپلو سیمو ته انتقال کړي تر څو خلکو ته د روغتیا، کرنې، اوبه لګونې، پوهنې او په نورو برخو کې خدمتونه وړاندې کړي. د دې ولایت د کلباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی حکمت الله دولت ځای وایي،
دغه 15 کاله کې چې دغه درې ولسوالۍ په کندوز ولایت کې منظور شوي نو تر اوسه پورې فعالیت خپل هغه سیمو کې نه شروع کړی. مامورین شته، وسوال شته، هر څوک هر سپاره څنګه کې ټول مامورین شته، د خطنه په داسې سیمه کې باید فعالیت تر څو د امنیت پر اوسلو کې غټه ونډه لري، تر څو دغه سهم فراخه کېږي، دغه د امنیت دوم له خشه د کندوز
د ولایتي شورا غړي هم وایي چې دغه درې نوې ولسوالۍ امن او فعال شي د ټول کندوز په امنیتي وضعیت کې به هم مثبت بدلون راشي. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی،
اگر یو ولسوالی فعال میشه و بل اخره واحد اداري درو فعال میشه، ای در تامین امنیتی کندوز
که د درې نوې ولسوالۍ پالیسی او اداري وحیدونه په خپل سیمو کې ځای پر ځای سي، نو لکبل به د لوی لارو امنیت او د کندوز امنیت کې شوالی راځي او د غشان د حکومت د فعالیت ساحه به هم پراختیا ومومي.
خو د کندوز سیمې چارواکي بیا وایي چې دوی د دغه درې نوې ولسوالۍ د فعالولو لپاره یو لړ پلانونه او طرحې په پام کې لري چې په بشپړې دوه سره به د نوې ولسوالۍ تشکیلات په خپل سیمو کې ځای پر ځای شي. د کندوز دی والی وایاند اسمت الله مرادی په دې اړه ازادي روډیو ته وویل،
دا چې په مربوطه او سیمو کې باید اداري کمپلیکس ولري له مرکز سره موږ د بودیجې په رابطه باندې خبرې کړې دي. خو ځینې امنیتي ننګونې شته، ځینې امنیتي مشکلات شته چې هغه هم دغه کار مخه ډپ کړی ده. ان شاء الله بودیجه به هم ورته په نظر کې نیول کیږي. اداري کمپلیکس په مربوطه سیمو کې جوړیږي تر څو وکولای شو له مربوطه سیمو څخه مراجعینو ته خدمات ورسیږي.
دی یادونه ده چې له دې مخکې هم د کندوز اوسیدونکو د ولایتي شورا غړو له حکومت سره دا غوښتنه مطرح کړې وه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وبجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د افغانستان په څولوي شهرونو کې د اف ام پر 3.15 صفه هم صفه وځي اوریدلای شي. اوس په نړیواله موضوع راوخلو، د امریکا متحده ایالاتونو د لویانو شاوخوا نیمه برخه په بشپړ توګه د کورونا ضد واکسین سوي دي او اروپایي مشرانو هم ویلي چې کافي واکسین برابر کړي چې د خپلو بالغو وګړو په سلو کې او یا تر سپتمبر پورې واکسین کړي. امریکا او کاناډا تر 30 کلونو کم عمر تنکیو ځوانانو او ماشومانو ته هم د کورونا ضد واکسین لړۍ پیل کړې ده. اروپایي ټولنه هم تمه کوي چې په راتلونکو څو اونیو کې به دغه پروسه پیل کړي. نور په دې راپور کې،
په امریکا کې د لویانو نیمایي برخې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې بشپړ واکسین شوي چې دا د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې یو مهم پرمختګ دی. په عین حال کې په متحدو ایالتونو کې د کورونا نوې پیښې او له امله یې د مړینو شمیر هم مخ په کمېدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې وه چې د جولای تر 4 پورې به د امریکا د نفوس د لویانو د برخې په سلو کې اویا لږ تر لږه د کورونا ضد یو دوزه واکسین ترلاسه کړي. په اوس وخت کې دا شمېره په سلو کې 2 ده. لدغه پرمختګ سره هم مهاله مودرنا کمپنی پرون سیشن به اعلان وکړ چې د نوې څېړنې نتیجې ښیي چې واکسین تر 12 کلونو پورته ماشومان او تنکیو ځوانانو لپاره خوندي او اغیزمن دی. تر اوسه په امریکا او کاناډا کې د فایزر او بایونټیک واکسین ته اجازه ورکړل شوې چې 13 کلونو کم عمر ماشومان او تنکیو ځوانانو ته ورکړل شي. اروپایي ټولنه هم تمه کوي چې پر روانو اونیو کې دې ته اجازه ورکړي چې تر 13 کلونو لاندې وګړو ته د همدې فایزر بایونټیک واکسین بهیر پیل شي. په اروپا کې د کورونا ضد واکسینونو کمپاین چې په لومړیو کې ډیر ورو روانو په دې وروستیو کې ګړندی شوی او له دې سره په یو وخت هم په ډیرو هیوادونو کې د دغې ناروغۍ له امله لګول شوي محدودیتونه په نرمېدو دي. د هغو اسنادو له مخې چې پرون سې شنبې اروپایي مشرانو ته وړاندې شول، دا ټولنه تمه کوي چې څه باندې 1 میلیارد ډوزه واکسین به د سپتمبر د میاشتې تر پایه ترلاسه کړي. دا کافي واکسین دی چې دا ټولنه پرې تر دې نېټې پورې ټول د واکسین مستحق کسان واکسین کړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند په یو خبري کانفرنس کې وویل چې اروپایي ټولنه ټاکلي هدف ته د رسیدو په لاره ده او زیاته کړه چې که دغه بهیر په همدې ډول دوام وکړي نو به وکولی شي ټولنې په خوندي ډول بیرته پرانیزي. اروپایي ټولنه دغه راز تمه کوي چې د روان کال تر پایه 425 میلیون ډوز نور واکسین هم ترلاسه کړي چې په دې سره به ټول هغه واکسین چې دا ټولنه یې ترلاسه کوي 1.5 میلیارد ډوزو ته رسیږي. اروپایي ټولنه هم داشان په پام کې لري چې 100 میلیون ډوزه واکسین د روان کال تر پایه هغو هیوادونو ته په وړیا توګه ورکړي چې ورته سخته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO نن اعلان وکړ چې د کورونا وایروس هغه نوې بڼه چې په هند کې پیدا شوې وه اوس د نړۍ په 53 هیوادونو او ځایونو کې ثبت شوې ده. په هغه راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوی چې د وایروس دغه نوې بڼه په چټکۍ سرایت کوي، خو د ناروغۍ شدت او سرایت خطرونه تر څېړنې لاندې دي. په هند کې چې د وایروس د دغې نوې بڼې پیښې ډېرې زیاتې شوې وې، د تیرو 24 ساعتونو نتیجې ښیي چې د دغه وایروس نوې پیښې په وروستیو نږدې 6 اونیو کې په متوسط ډول د ورځې تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې دي، خو په دې هېواد کې د واکسین کمی په خپل حال پاتې دی.
مروه یوه داسې عراقي مور ده چې اړ سوله خپل میړه څخه جلا سي او خپل وظیفې ته دوام ورکړي. د دې دا پریکړه په عراق غوندې محافظه کار ټولنه کې اسانه کار نه ګڼل کیږي. مروه اوس خپل ټولنې ته څه ډول کار کوي؟ په دې اړه به په راپور کې وره.
مروه رای طه یو کمساري شزه ګڼل کیږي ځکه په خپل خوښ خپل اولادونه یوازې لویوي. دی وکړای سو ل خپل میړه سره طلاق رامنځته کړي کله چې هغه دا کار او وظیفې ته نه پریښوده. دا اوس خپل دوی لونی په یوازې سر لویوي او د کار په برخه کې خپل هلی پوره کوي. خدا وايي د خپل واقعي لپاره بد ورځو غاللو ته اړ استل سوي.
د دې ځای ټولنه هیڅ زرسوي نه لري. بیرحمه ټولنه ده. دا یو سری سالاره ټولنه ده او نه یوازې دا بلکې هغه حقونه چې مونږ خزه د دې ټولنې د وګړو په توګه پر کاغذ لرو اصلا مونږ ته نه راکول کیږي.
مروه په 22 کلنۍ کې واده سوې وه. تر کلونو تیرېدو وروسته دې له کوره د باندې د کار کولو فکر وکړ. د خپل دوه لونو لویول د دې لومړیتوب وو، خو دې غوښتل خپلې هیلې هم پوره کړای سي. مروه په مسلکي توګه انجینر ده او په همدې برخه کې د یو شرکت په جوړولو سره کار پیل کړ. دا شرکت زرغونه زر نومیږي او کارول سویو کرهنیزو موادو د بیا کارولو په برخه کې فعالیت کوي. دا د اوږدمهالې کرهنې او مالداری پر اهمیت عامه پوهاوی هم کوي. دا وایي دا شرکت چې وده وکړي نورو ښځو ته به د کار فرصت پکښې برابر کړي چې له کوره د باندې کار کول غواړي. دا له یوې غیر دولتي ادارې سره هم په داوطلبه توګه کار کوي چې د یتیمانو او داسې کوچنیانو ملاتړ کوي چې یوازې یا مور لري یا یوازې پلار. دا غیر دولتي اداره په عراق کې کوچنیانو ته ورښیي چې ولې باید خپلې هیلې هم ولري او د هغو د پوره کولو لپاره باید هڅې وکړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
سم د ټکنالوژي لږه واتس اپ ټلیفوني اپ د هندستان د حکومت پر وړاندې د هغه قانون په خاطر شکایت ثبت کړی چې نن د چهارشنبه پر ورځ عملي کیږي او لمخې د واتس اپ د کارونکو شخصي معلومات شایي نور پټ پاتې نسی. تفصیل په دې راپور کې.
د فیسبوک شرکت تلیفوني خدمات وړاندې کوونکي واتس اپ په نوي ډیلی کې ستره محکمه ته قضیه ثبت کړې چې ګواکې په هند کې پرمستسویو نوي قوانینو کې یو د دې هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې دی. د دې نوي قانون لمخې د چارواکو پر غوښتنه د ټولنیزو شبکو شرکتونه اړ دي چې د دغو شبکو د کارونکو په اړه معلومات ورکړي. رویټرز خبری آژانس د هغو کسانو له قوله دا راپور ورکړی چې له دې قضیې خبر دي، خو د موضوع د حساسیت په خاطر یې د نوم نښودلو په شرط خبرې کړي. که څه هم د دې قانون لمخې واتساپ باید هغه کسان په ګوته کړي چې د کرم معلوماتو لمخې په کومه ورانکاري تورن سوي وي، خو دغه شرکت وایي دا کار ورته د عملي کېدو وړ نه دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې واتساپ ادارې ویلي چې د دوی پیغامونه او تلیفوني تماسونه د دریمګړي له لورې نسي تعقیبېدای، او د دې کار لپاره به دوی مجبور وي چې د کارونکو لپاره دا خدمات یا اسانتیا له منځه یوسي. په هند کې 400 میلیونه کسان واتساپ کاروي. په دې اړه رویټرز په خپل راپور کې نه دی ویلي چې دا قضیه به څه وخت په محکمه کې وڅېړل سي. رویټرز په دې راپور کې ویلي چې د واتساپ ادارې دوی ته د دې قضیه په اړه لڅه ویلو ډډه کړې ده. ویل کېږي دا قضیه د هند د صدر اعظم نارندر مودي د حکومت او د ټکنالوژي د لویو شرکتونو لکه فیسبوک، ګوګل او ټویټر ترمنځ لانجې رامنځته کولای سي، خو هند په همدې حال کې د دغو شرکتونو لپاره یو له تر ټولو لویو مارکیټونو دی.
ستاسو له پیغامونو
اختر محمد د کندهار د ولایت د ونی نایې څخه دا پیغام سپتوم. دا د کندهار د ولایت کې پرون درو اتیا نفره په کورونا مجوری باندې نوي تازه اختصاصي وو. نو زما د رئیس جمهور صاحب څخه د ایلو امید چې په افغانستان کې د ماسک کول جبري کې کدا جبري نه کې موږ خار غریب ملک یو، دغه کورونا مجوری که په مسکې یو اړخ پر اسول دا را کور څخه د زمزږ حساب جنازې ووځي. نو زما مطلب دا دی چې رئیس جمهور صاحب دغه کورونا مجوری د کار ماسک جبري کې جرمانه شي د تاسو لري ماسک نو تړلې په بازار سره وتلې هغه سره د جرمانه کې دی د ورځ دی بندي کیږي. بیا به نو موږ دغه مجوری د شهر سره په امان کې اوسېږو. کدا چې نو یې نو ډېرې مشکلې د موږ تبعي سره په خامو کې نور مو وخت نه نیسو.
زوانم محمد نسیم لسملی د کندهار ولایت او تماس کیم. زما د معارف د وزارت او معارف ریاستو څخه هیله ده چې په مکتبو کې هغه استادان یا څوک چې د خپل وجودیت څخه ناوړه استفاده کوي هغه استادان یا وسره پکې کړه کړه که څه هم رسمي نو د څو د شاګردانو له اندو سره په کې بعض استادان داسې څه مختلف شي د استادۍ یا ښوونکي د مقدس وجودیت څخه پرده کوي.
کریم خان خبر کوم لنګرهار سرخود لسوارینا ورجانا د ماده پیغام دی ولسمشر اشرف غنی ته ور رسیدي. وروره دلته چې کوم مواد راغلي غریب خلکو ته نه ور کړی ټول چې د مالدار اخلي چې دا کوم دی مون ملکان دي ټول هم دی پټي. وروره دا پلا چې ورسرانه سي وروره د ټول اغلا ده والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو مننه کوم چې پیغامونه مو ازادي رادیو ته راستولې و. د نورو پیغامونو په تمه مو هم یو موږ به په ځنګړو خبرونه کې درته خبرو کو. اوسم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
بسم الله الرحمن الرحیم. زبانم بسم الله دی او د کونړ وسیدم کوم د پښت د کلی څخه ټول سوال یو دلته پیلن په چاوسرې کې کار کوم. د دغه د کرزی دور نه دی خلته کار کوم تر اوسه په لګم نه جاري
چې شې جوړې
دروازې جوړو شرار او ډبل بیټي او ټیل او صغیر ټکر نور یو بل شی جوړو.
څنګه بازار هم څنګه دی؟
بازار هم ښه خراب شوې دي.
وجه څه ده؟
نو وجه دا ده چې یو خو چارواکي دی کې لاس لري چې کار د خلکو خراب کی. زمون نور دی نو کې خلکو صنعتکاران له کار پیدا کوي زمون چارواکي چې زمون له کارونه اخلي او کارونه له بندي بس دای غټه وجه د ول پخ خام مواد راته نه پرګدي پخ مواد نه انتقالي دی غټه وجه د چې
یان دي سره بازار خراب شي.
بازار خراب دی
مخ کې بم کار څنګه و د ورځې بم شو کولې یو دروازه هم خرڅوله یا ډبل بیډ څنګه اوس
د مخکې منګر ډیر تقریبا د یو کسر و منګا تل لس کسان یما ساتل لس کسان یو وخت کار کوي تیش کسان راس کار کولو د خلکو رن کوم کار کوي ته د مکتبونو ټیکې جوړولې خو اوس هغه څه هم نشته دي اسی ناشتي
وز درس څو کسان کار کوي
اوس راځي یو کس کار کوي امین زوی دی بری کس نه شم ساتل دی وخت
یعنی کار خراب
کار دونه خراب شوی دی.
وختنه څه ده
وختنه دا د چارواکو نه چې زمنګ په دې حال دي د دې معنی دی غم کې ول چې لرګیم ټول وسوځي په یو ځای بل ځای پارز واډه کې ګوري لرګي وسوځي کڼګل کې وسوځي نشاګان کې وسوځي په چاسره کې وسوځي د دې نوخه خبره ده چې یو ستي جوړ شي او بار وځي او سپېڅې د کڼل درش
شا دکان خو مو رخصت ټول لرګي وسوځي
زما دکان هم سره د دوه پیري وسوځي د خو د هغه چې کې ګورونه مې باندې په سره سره له مليته
دوستان من نه کوم چې از موږ خبرونه مترجم علي را سره واوریدلې تکرار د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بل وسلې سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ پښتو مجله مخلص سو دري مجله ل جاوید نمي سره پاتاسي.